په پیښور کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پاکستان کې نن د سینټ د خالی چوکیو لپاره انتخابات وشول، خو تحریک انصاف د مظاهرو اعلان کړی دی د بلوچستان پوهنتون استادانو د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی، او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا ریډیو د خبریالې د بند موده غځولې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ علی امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پېښور کې خبریالانو ته وویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه پر ضد مظاهرې پیلوي. نن دغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. د لوړې د چارې ځکه وځنډېدې چې تحریک انصاف آزادو امیدوارانو په هایکورټ کې درخواست ورکړی دی چې په سنی اتحاد کونسل کې تر ورګړېدو وروسته دی د ښځو او اقلیتونو ځانګړې چوکۍ دوی ته ورکړل شي، خو د انتخاباتو کمیشن وایي سنی اتحاد کونسل په اسمبلی کې چوکۍ نه لري، نو ځکه د هغه ګوند برخې چوکۍ پر نور ګوندونو ویشلې دي. ټاکل شوی چې نن د سنټ پر دیرشو خالی چوکیو انتخابات شوي ول، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډېدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رای واچول شوې چې نتیجې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د بلوچستان پوهنتون استادانو او ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي اسمبلی مخې ته د ناستو پر لټوالو استادانو مشر ډاکټر کلیم الله بړیڅي مشال اډو ته وویل چې حکومت ورته له تیرو څلورو میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړې. د هغه په وینا د روژې له پیله یې احتجاج پیل کړی، خو حکومت یې غږ نه اوري.
فرض روزه کی مول په احتجاج یو هر روز مظاهره کو او غشتنه دغه دای چې نور څنګه سرکاري ملازمان دی لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاوي چې دغه زما بنیادی غشتنه ده او د زما عیني او بنیادی حق.
د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزی په مشرۍ او پلاوي له پلتور سره د خبرو لپاره ورغلی و، که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له استادانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د چینایانو امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون داسو ته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجنګ ورغلي پلاوي سره یې په دې اړه معلومات شریک کړي دي. د مارچ پر شپږویشتمه د خیبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 هغه چینایي انجینران ووژل شول چې په داسو ډیم یې کار کاوه. تر اوسه پورې هیڅ سوي وسلواله ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. مشال اډو ته د رسېدلو معلوماتو تر مخه تر دې پیښې وروسته 1200 چینایي انجینران له پاکستانه وتلي دي، او د داسو ترڅنګ پر باشا ډیم کار درېدلې چې له وجې زرګونه پاکستانیان بیروزګاره شوي دي. چین له پاکستانه غوښتي وو چې وګړو ته بشپړ امنیت برابر کړي او د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی اسلام آباد ته استولی، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د څېړنو د موندنو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال لري ته وګورئ، په افغانستان کې طالبان حکومت وایي بهرنۍ بې پلوټه الوتکې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد دا خبره پرون وروسته لاغه وکړه چې وړ مشپه په بدخشان کې ځای چارواکو ویل دغه ولایت په فضا کې بې پلوټه الوتکه لیدلې ده. د جمعې پر ورځ په کندهار او تر هغې ورځ مخکې په نیمروز کې د بې پلوټه الوتکو تر لیدل کېدو وروسته مجاهد ویلي وو چې امریکا د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کوي. تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو ویلي ول چې د امریکا بې پلوټه الوتکې د پاکستان له لوري افغانستان ته داخليږي. امریکا لا تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او د روسیې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالې السو کورماشي و د مقدمې تر وردن مخکې د هغې د بند موده د جون تر 15 منټې پورې غځولې ده. د اپریل پر لومړۍ نیټه د پریکړې د اورولو پر وخت د کزان ضلعي عدالت د کورماشي و د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړل چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. پرون تر عدالتي کاروایو مخکې کورماشي و خبریالانو ته وویل په زندان کې حالت ښه نه دی. پولیسو دغه 30 کلنه خبریاله 13 اکتوبر میاشت هغه معلومي ولا چې نوموړي د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره ورغلې وه. پر هغې تور دی چې د روسیې د امنیتي ځواکونو په اړه دروغ خپاره کړي دي، خو د نوموړي وکیلانو آزادې اروپا ریډیو او د امریکا حکومت دا تور بې بنیاده او په پراګ کې د خبریالۍ له امله یوه سزا ګڼلې ده. د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونو په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو ته راپورټونه اورو. نن د پاکستان سنټ د 19 غړو ټاکلو لپاره په کمی سملای او د پاکستان په درو صوبایي سملای کې رایه واچول شوې ده. په خیبر پختونخوا سملای کې ولې رایه واچول شوې د هغه صوبې د کابینې یو غړی وایي چې د ښځو لګکیو پر ځانګړو څوکیو یې له اپوزیشن سره ناندرۍ روانې دي.
د آئین او د قانون خلاف ورزي ده. په زور باندې خپل ممبران نه دي جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دي.
اسلام آباد کې پر امنیتی موضوعاتو څېړنې کوونکي یوې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې وسلوالو په ورستیو کې په پاکستان کې د مهمو اهدافو په نښه کول پیل کړي دي. یو شنونکي هم د خبره مني او د علت په اړه وایي
د شانګلې حمله چې پښینیانو باندې کوم شوله دا یو قسم لا پبلسټي ملاويږي دغه ترهګرو حمله ته یا د کارونو ته.
او د پیښور یو هنرمند وایي د عبدالستار شاه بچا پر مزار یې له تیرو درو لسیزو راهیسې د قوالۍ محفلونه جاري ساتلي دي.
مخکې رفیق شینواری صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زمان راسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه
نیله د مشال رادیو سره اوسه. رپورټ د پاکستان په کامی او د پنجاب سند او خیبر پختونخوا په صوبایي سملاوي کې د سنټ پر خالی څوکیو انتخابات وشول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې په اته څلوېښت خالی شو څوکیو له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. د نننیو انتخاباتو د نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. تفصیل احمد شاه اعظمي په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 14 اعلان کړی و چې د سېنات د 43 خالی څوکیو ډکول لپاره به د اپریل پر 2 انتخابات کیږي. د هغو انتخاباتو لپاره 143 کسانو د نوماندۍ اسناد جمع کړي ول. وروسته د مارچ پر 13 انتخاباتي کمیشن وویل چې له بلوچستان ټول 11 او له پنجاب 9 نوماندان به له مقابلې منتخب شوي دي. په بلوچستان کې پر عمومي څوکیو بیل مقابلې منتخب شوو کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان او د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم انارالحق کاکړ هم شامل دي. انتخاباتي کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د رای اچوین بهیر به د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر 4 بجو روان وي. په پاکستان کې هر 3 کال وروسته د سېنات انتخابات کیږي او استازي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سېنات نیمایي یعنی 43 څوکۍ د مارچ پر 11 د استازو د شپږکلنې دندې تر پوره کېدو وروسته خالي شوې دي. ټاکل شوې چې نن په قامي او د پنجاب او سند په صوبایي اسمبلیو کې د سېنات پر خالي شوو څوکیو انتخابات وسی. له 2023 کال څخه د پاکستان سېنات ټول شپږ نوي غړي لري چې ورسخه هر صوبه 14 عمومي څوکۍ او 9 ځانګړي څوکۍ لري. ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د قامي اسمبلی غړي د سېنات د وی عمومي څوکۍ ترڅنګ د پوهانو یا ټکنوکراټانو او علماو پر یوې څوکۍ د سېنات غړي وټاکي. بلخوا به د سېنات اسمبلی غړي د او عمومي څوکۍ ترڅنګ د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سېنات غړي انتخابوي. د دې ترڅنګ به په پنجاب کې د ټکنوکراټانو او علماو پر دوو څوکیو او همدا ډول د شزو پر دوو څوکیو د سېنات انتخابات کیږي. داراز دا ځل به د پنجاب او سند اسمبلی وغړي د مذهبي لژکیو لپاره پر خالی سوي یوې وې څوکۍ هم سېنټر انتخابوي. په خوا قبایلی سیمو هم په سېنټ کې څوکۍ لرلې، خو په 2013 کال کې چې هغه ځلې په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې نو په تدریجي ډول څوکۍ کمی او له 2023 کال څخه په بشپړ ډول ختم سوې. دمګړی پاکستان تحریک انصاف په سېنټ کې تر ټولو زیات یعنی 15 څوکۍ لري، چې ورپسې پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نن 13 څوکۍ لري.
یو خو کدن ټاکل شوی چې د خبر پښتونخوا په سملای کې به د سېنټ د 11 څوکۍ لپاره انتخابات وشي، نو بلخوا په هغه صوبایي سملای کې د ځانګړو څوکیو پر سر اختلافات لا هم روان دي. پیښور های کورټ د خبر پښتونخوا سملای سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر کړو چې پر ځانګړو څوکیو د سملای له نو غړو حلف واخلي، خو نوموړي پرون په پیښور های کورټ کې د هغه قضیه ته د بیا کتنې یو درخواست جمع کړ. د انتخاباتو کمیشن د دې مسلې له کبله له خیبر پښتونخوا د سېنات د غړو لپاره انتخابات ځنډولې دي. غلام غوس په دې رپورت کې دې تکتنه کړې چې هلته ځانګړو څوکیو پر سر مسلط څه ده او څنګه رامنځته شوی وو.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ پېښور های کورټ د مارچ په 28مه نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی ته امر ورکړی وو چې د اسمبلی د مخصوص غړو نه دي سوګن واخلي او د سینیټ په انتخاباتو کې دی ورته د ووټ ورکولو انتظام وکړي. خو د عدالت د دغه حکم په اړه تیر ورځ د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په پېښور های کورټ کې د قضیه ته د بیا کتنې اپیل داخل کړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د کابینې غړی ظاهر شاه تورو مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور های کورټ کې دا معاملہ د دوی په حق کې حل نشو نو دوی به بیا په دې معاملہ سپریم کورټ ته اپیل داخلوي.
مونږ به سپریم کورټ تم په دې کې زو چې مونږ دا وایو چې مونږ سره دا د آئین او د قانون خلاف ورزی ده چې دوی په پنځو سیټونو باندې لس لس ریزرو سیټس اخلي. کنه دا دنیا په یو ځای کې چرته نه شوی. د دې یو خپل فارمولا ده، دا هغه فارمولې لاندې چې د دې کوم حق کې ده 118 پورې دي تللی وو چې د دې کوم نمبر اف دغه وو پارلیمنت کې د اپوزیشن کم خلکو د 92 نه اقوا باغې په بیس باندې 113 خلکو وو، دا 15 خلک دي تملو شو. اوس دې د هغه نه پس چې دې کوم سیس کوي نو دا خو لکه غیر اخلاقی طور باندې پارلیمنت ترات لیل دی، ان ایتیکل دی، دا آئین او دا قانون خلاف ورزی ده، او دا خو په زور باندې راتلل دی او په زور باندې خپل ممبران چې کم دی هغه ممبران نه دی جوړول بلکې ریزرو سیټ کې راوستل دی.
د پښتونخوا په اسمبلی کې چې اول 143 منتخب غړو سوګند پورته کړی وو نو په هغه کې د اپوزیشن د غړو د ګټې په تناسب 15 مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف ګوندونو ته ورکړی شوی وو. خو بیا په سنی اتحاد کونسل کې چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو ګټونکو غړو د شاملېدلو باوجود هغوی ته مخصوص نشستونه ورنکړی شو نو پاتې 15 مخصوص نشستونه هم د حزبي اختلاف په ګوندونو وویشلی شو. او الیکشن کمیشن د دوی د نومولو اعلامیه هم جاری کړی ده. د پښتونخوا گورنر د مارچ 28مه د دغه مخصوص غړونه د حلف اغستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې و خو د گورنر په هغه امر هم عمل نه و شوی. شینون کې وایي یو اړخته په خیبر پښتونخوا کې د اسمبلی د سپیکر او د صوبې د گورنر عہده داسې دي چې په کار د هغوی خپل کار په غیر جانبداری ترسره کړي. خو دا مهال چې د مخصوص نشستونو په سر کومه لانجره مخته شوې ده نو په دغه معامله کې گورنر د حزبي اختلاف د ګوندونو سره ولاړ ښکاری او د اسمبلی سپیکر بیا د حکومت سره ولاړ ښکاری. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډېر شوړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټې په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او عیني توګه د خپلې ګټې په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان تحریک انصاف د سپریم کورټ پر هغه لوی جرګګۍ نیوکې کړې دي چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د لګول شو تورونو د اوریدنې لپاره جوړ شوی دی. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسا پرون ویل چې د معاملې اس خود نوټس یې اخیستی دی او اوریدنه به یو وکسیزه بنچ کوي. چیف جسټس دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې د پاکستان تر 300 زیاتو مدافع وکیلانو په یو لیک کې لاغه غوښتنه وکړه چې د استخباراتي ادارو پر مامورینو په عدالتي چارو کې د لاسوهنې د تورونو پلټنې په خپل وکړي. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک را کوي.
د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو قاضی فیض عیسی ته لیږل شوی په یو لیک کې په استخباراتي ادارو تورونه لګولي وو چې د دوی په کارونو کې لاسوهنه کوي او په دوی فشار راوړي چې د دوی د خوښې فیصلې وکړي. حکومت ترې تورنو د پلټنو دپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جیلانی په مشرۍ کې یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو، خو د ملک درې سوه وکیلانو د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د دې تورنو د پخپله نوټس واخلي او جسټس جیلانی هم د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو. د سپریم کورټ په بینک ته تحریک انصاف د نیوکو په اړه د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټۍ پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د تحریک انصاف طریقه کار هم دغه دی چې هر کال د پیل کېدو نه وړاندې متنازعه کړي او متعلقه خلق تر فشار لاندې راولي.
زما په خیال خو په دې کې بالکل د پولیټیکل پارټو د پولیټیکل لیډر د دې سره هیڅ کار نشته. دا یو پیور کارودي او ایدي مسله ده. دې نتیجې ته رسېدل چې آیا اگزیکټیو انټرفیرنس کوي که نه کوي په جوډیشل ورک کې، او چې کیږي په کومه طریقې کوي، تر کوم حده پوری کوي، او د دې مخنیوی څه پکار دی.
بس د تاریخ انصاف ویاند رو حسن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په لومړي اپریل وویل چې دوی ګوند د سپریم کورټ او کسیز بینچ ځکه نه مني چې په دې کې ټول هم خیاله ججان دي او د خپل خوښې پریکړه به کوي. د غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو د تورنو د څېړنو او پلټنو دپاره د فول کورټ راوغوښتل شي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې د سپریم کورټ په خپله نوټس اخیستو او اوه کسیزه بینچ جوړولو نه پس هم د حکومت لخوا اعلان شوی کمیشن مات شوی نه دی، خو په دې مسله د سیاسي ګوندونو په شان د وکیلانو په تنظیمونو کې هم اختلاف دی، ځکه صورتحال د خکېدو په ځای د خرابېدو خواته روان دی.
پاکستان تحریک انصاف سټیک هولډر دی، سټیک هولډر ان ا سنس چې دا شپږ ججان چې کوم خط دی هغې کې دای وجه چې کومه د دباو یا د دغه د بظاهر هغه دا ده چې زیات تر کیسونه د پاکستان تحریک انصاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه راغلي دي. د عمران خان صاحب د ځینې کیسو کې دای کور والا بشرا بیبي چې د هغې اپیلونه دي، د کسې نور کیسونه د دې پارټۍ دي، نو هغه زیات اسلام آباد های کورټ دی. نو اسلام آباد های کورټ ډېر فوکس کړی دی او دای ججانو باندې پریشر کیدی شي چې زیاتی به نسبت د ملک کې د نورو ججانو.
د ایدوانه ورته چې های کورټ شپږ ججانو د لیک کتلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فیض عیسی په مشرۍ کې د فول کورټ دوه غونډې شوې وې او له هغې پس یې حکومت ته د تورنو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو مشوره ورکړې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اصل مشال ریڈیو سره یی دا وخت اوریدونکو د بنو ضلع انتظامی چارواکو پولیسو او امنیتی چارواکو ویلی چې تیر شپه په بنو کې د وسلوالو په دو جلا جلا بریدونو کې شپږ پولیسان او د یو میجر په ګډون څلور پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا پرون د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د ځمکلاندې بم چاودنې په نتیجه کې دو ماشومان ژوبل شوي دي. دا معلومات زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو پولیسو ویان محمد بشیر مشال ریډیو ته وویل چې بنو ټاونشیپ سره د شپې وسلوالو د پولیسو په ګاډي برید کړي چې وسلوالو سره نه خطا کې شپږ پولیس سرتیری ژوبل شوي دي. دوی وویل چې وسلوال د برید پس تښتېدلی او پولیسو د وسلوالو د نیولو لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. په بنو کې یو فوزی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې هم تیره شپه بنو بکاخیلو کې وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید کړی. د دوی په وینا د غنخته کې د یو میجر په ګډون څلور فوزی عسکر ژوبل شوي چې بنو فوزی روغتون ته یې وړلي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلې. دوی وایي چې نخته کې یو وسلوال هم وژلې چې جسد یې د فوز په قبضه کې دی. دغه شان دریمه پیښه هم د اپریل په لومړۍ نیټه میرامشا ډانډې سیمه کې شوې، چرته چې دوه ماشومان لینډماین چاودنه کې ژوبل شوي. د ضلع انتظامی کنټرول روم مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په لومړۍ نیټه ماشا میرامشا چاوڼې نه بهار لګېدلې ازغنتار سره دوه ماشومان چې شپږ کلن دي کلونه نومه بم یې اخیستې چې په لاس کې ورچاودېدلې. د دوی په وینا دواړه کسان چې خپلو کې تر زامن دي وسیم الله او عمر خطاب نومیږي. د بم چاودېدو له کبله سخت ژوبل شوي دي او د میرامشاه په روغتون کې درملنه روانه ده. شمالی وزیرستان بنو جانی خیل او خواوشا کې په دې وروستیو کې د وسله والو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې زیاتې شوې. یو په بل یې بریدونو کې تیزی راغلې. شمالی او جنوبی وزیرستانونو کې د یوې مودې نه د برودی سورنګ یا لینډماین چاودنې هم یو شمیر ځایي خلک د مرګ ژوبل سره مخ کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلته ځایي خلکو په وار وار د لینډماینونو صفه کولو عوام ولس ترې ژغورلو غوښتنې تکرار کړې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې سیمې د لینډماینونو څخه صفه کړې او د صفایي عمل روان دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاندے ہلی،
تاندے ہلی.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلی کې له فرخنده اسد سره واوري. اسلام آباد کې ترګرای سره اړوند موضوعاتو د سړنو یو مرکز دی، پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وته وای. د ادارې یا د سازمان د مارچ پر د مارچ میاشت لپاره په خپل رپورٹ کې ویلي چې د فبروري میاشتې په نسبت په مارچ کې د ترګرای په خو کې کمی راغله دی، خو د ادارې زیاته کړې چې مهمو اهدافو باندې بریدونه سیوا شوي دي. یو بل څېړنیز مرکز سی آر ایس ایس هم بیا په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په لومړو درو میاشتو کې پاکستان کې ترګرای 215 پیښې شوي دي چې پکې 422 کسان وژل شوي او 300 نور چې دی غژوبل شوي دي. د ادارې ویلي چې په لومړو درو میاشتو کې د ترګرای پر ضد عملیاتو کې یو تر 150 زیات ترهګر یا وسلوال هم وژل شوي دي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د اپریل د ډومبې اونۍ په خپل رپورټ کې وایي چې پاکستان کې د فروری د میاشت په نسبت د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې کمی او په مهم اهدافو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. اداره زیاتوي چې د مارچ په میاشت کې د وسلوالو په شپږ 50 بریدونو کې 70 کسان مړه او 100 زیات جوبل شوي دي. پی آئی سی ایس ایس وائی چې د فروری په نسبت د مارچ په میاشت کې 20% د وسلوالو په پیښو کې کمی راغلی. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په میاشت کې زیاتره بریدونه د سی پیک یا د چاینا د پروژو سره تړلي کارکوونکو باندې شوي دي.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارچ کے مہینے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی.
بدی کی حس شک نشتا چھ دا مارچ پا میاش کی دا ترہر گرئی پا پیخو کی کمی را غلی. خود حقی سرا پا مہم اہدافو بریدو نسی وشوی. لکہ دا گوادر کمپلیکس باندی بریدو شو، دا نیوی پغٹ ایر سنٹر باندی برید کی دا میرالی کی چکم حملو شوا، دا حقی رستو دا پاکستان و افغانستان تر منز تاو ترخوال سی وشوی. او پاکستان هلته ایر سټرایک یا هوایی بریدونه هم کړیو. بیا بشام کې په چینایي وګړو حمله وشو. د مارچ په میاشت کې 4 ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. نو موږ دا ویلی شو چې د بریدونو په شمیر کې کمی راغلی، خو د هغې اثر د نورو بریدونو سیوا وو.
تعداد ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن امپیکٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہوا ہے.
پاپی خبر کے خبریال ارشد یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو با اول عوامي زیونه چې روسټه بیا د سکیورټی فورسز او پولیس کارکونکو خو اوس وسلوال هغه بریدونه کوي چې ورته پنړیواله کچا په جنگلو ملاويږي.
دغه تر هغه ته معلومات کیږي چې عام وګړو باندې حمله کول د دوی ساک د دوی ریپټیشن خرابوي، د خلکو په نظر کې دوی خوخیږي نه بلکې نورم بد راځي. د عام وګړو وژنه بیا خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې دغه په سلګونو کې هم شینو هغه امپیکټ دومره نه لري، په میډیا باندې هغه دومره اثر نه لري، په نړیواله کچه باندې اثر نه لري. خو کومنګ فکر وکړو دغه یو د شانګلې حمله چې پچینیانو باندې کوموشوله د دې ډیر غټ اثر وشو او دا یو قسم لا پبلسټی ملاویږي دغه ترهګرو حملو ته یا دغه کارونو ته. چچنیان هم پدې کې ډېر زیات غوړې دي متوجه شو، بلکې د یونایټډ نېشنز چکم سکیورټی کونسل له هغه هم د دې حملو غندنه وکړه. نو تا خلک هم چکم ترهګری کوي دوی هم اخیاران شو پدې خبر ون پوهیږي چې وړه حمله یا وړو کې د ترهګری برید هغه غټ امپیکټ څنګه لرلی شي چې په غټ هدف باندې حمله وشي.
په اسلام آباد کې یو بل سیډنیز مرکز سینټر فور ریسرچ ان سکیورټی سټډیز یا سی آر ایس ایس د مارچ د میاشت په خپل رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې تر ټولو زیات شپږ اتیا فیصده د وسلوالو بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوي، چې پکې 92% مرګ جوبله هم په دغه دوه صوبو کې شوې ده. اداره وایي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې په بلوچستان کې 108 کسان او په خیبر پختونخوا کې 222 کسان وجلی شوي دي. په پیښور کې خبريال افتخار فردوس مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنه پیښو زیاتې دوه وجه هغه وسلوال دي چې له دریو کلونو راسي د پاکستان په قبایلی سیمو بلوچستان کې پناه اخستې و.
د خیبر پختونخوا سچویشن خو چې دی هغه د 2021 نه پس چې دی هغه بدل لیدل چې دی هغه شروع شوی و. اگست 15 2021 نه پس چې دی موږ ګورو چې څومره ملیټنټس چې دی یا دهشتګرد ګروپونه دي دا ټول چې دی راغونډېدل چې دی هغه شروع شوی و. او اوس 2024 کی جمع خبر کو نو اگے کی ٹول کی لوی گروپ چکم نے اگا تحریک طالبان نے چے اوسا پورے تقریباً سے 44 گروپ نا تے ٹی ٹی پی کی چے دے گا ملاو شوی دی تے نے علاوہ چے دے اخر نید بدرے میں اج تو کی پاکستانی طالبان چکم کی دا حافظ گل بہادر گروپ شو پاگے کی لشکر اسلام شو اگے کی ٹی ٹی پی لان دے ویریس نور فیکشن شو دے ٹول دا گٹ جوڑ چے دے اور نیوے کوشش چې دی هغه کړی دی او دا ډېر ایویډنٹ وا چې کله چې دی یخنی کمیدل چې دی شروع شي نو دا یو یعنی موږ به ګورو چې یو ویو آف وایلنس و چې دی هغه په دې خطه کې چې شروع کیږي. نو بلوچستان کی سچویشن چې کوم دی هغه لږ ڈفرنٹ نه ہے. بلوچستان کی هم چې دی پخوا ٹی ٹی پی نو اوس چې دی 2021 نه پس موږ ګورو چې ٹی ٹی پی هلته چې دی خپل دوه ولایات یعنی دو پروونسز چې دا غزی کې چې اناؤنس کړی دي. دا نه نه علاوه موږ ګورو چې یو انفارمل الائنس د بلوچ چې کوم سیکولر دهشتګرد تنظیمونه دي چې کوم پاکستان چې دی لږ بلیک لسټ کړی دي او هغه نه علاوه ٹی ٹی پی په منځ کې او ایون چې کوم د اسلامک سټیټ یعنی د داعش په منځ کې دلته هم چې دی یو افینیټی چې دی هغه سازش شوی چې دا مل کر چې دی هغه کار کوي. او د بلوچستان سره چې دی هغه صرف و صرف د افغانستان بارډر نه بلکې هغه سره د ایران بارډر هم لګیږي. او حالیا ورځو کې موږ کتلی دي چې دواړه ملکونه یو بل باندې ایئر سټرائکس هم کړي دي او دواړه دا منی چې یو بل ممالک کې د دې پروکسیز چې دی هغه موجود دي.
سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې د روان کال په دومره درې میاشتو کې پاکستان کې د وسلوالو لخوا 215 بریدونه شوي چې پکې 242 کسان وجلی شوي او 300 کسان جوبل شوي دي. رپورټ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د روان کال په دومره درې میاشتو کې 150 وسلوال هم وجلی شوي دي. سینټر فور ریسرچ ان سکیورټی سټډیز په خپل رپورټ کې ویلي چې د کال 2014 نه د کال 2023 پورې د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې د 1100 نه زیات وسلوال وجلی شوي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 1 بجه
سندری جادوګری
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو
په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې کېدونکو دي د مشال رادیو لن خبرونه به درته واورو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر او تحریک انصاف مخکخ الیمین ګنډپور ویلی دی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سنټ د انتخاباتو تر ځنډیدلو وروسته احتجاجونه کوي. نوموړي نن په پیښور کې خبرونه ته ویل د سنټ د انتخاباتو ځنډول غیر قانوني دي، نو ځکه یې پر ضد مظاهرې پیلوي. نن د هغه تر خبرو لږ مخکې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان وکړ چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لږکیو پر ځانګړو څوکیو د کاندیدانو د لوړې په چارو کې د راغلي ځنډ له امله په هغه صوبه کې د سنټ انتخابات ځنډوي. ټاکل شوی وه چې نن د سنټ پر دیرشو خالي څوکیو انتخابات وشي، خو په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو تر ځنډیدو وروسته اوس په پاکستان کې د 19 سنټرانو د ټاکلو لپاره رای واچول شوې چې نتیجې لا نه دي اعلان شوي. د ورستان پونترو سدانو ملازمینو د تنخواګانو لپاره خپل احتجاج دوام ورکړی دی. پرون د صوبایي سملا مخې ته د ناستو پر لتوالو سدانو مشر ډاکټر کریم الله بړیڅي مشالو ته وویل چې حکومت ورته له تېرو څلورو میاشتو راځي تنخواګانې نه دي ورکړي. د ورستان حکومت په استازي صوب د سملا د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ پرون یو پلاوی له پر لتوالو سره د مذاکراتو لپاره ورغلی و. که څه هم هغه د مسلې د حل ژمنه وکړه، خو له سدانو سره تر ناندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې نو د امنیت لپاره د صوبو ترمنځ د امنیتي همکارۍ زیاتولو پریکړه کړې ده. نوموړي پرون د سوته د سفر پر مهال چینایي انجینرانو ته په وینا کې وویل چې له بیجینګ ورغلي پلاوی سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. او د روسیې او عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبریالي السو کورماشیوا د مقدمې تر ودینې مخکې د هغې د بند مده د جون تر 15 منټې غځولې ده. د اپریل په لومړۍ نیټه د دې پریکړې د اورولو پر وخت د کوزان ضلع عدالت د کورماشیوا د وکیلانو هغه درخواست هم رد کړ چې پکې د نوموړي د زندان پر ځای په کور کې د قید ساتلو غوښتنه شوې وه. مشال ریولن خبرونه اوس یو بل موضوع ته راځو. د پاکستان حکومت د اپریل لومړۍ نیټې څخه د پټرولو په یو لیټر کې 9 روپۍ او 65 پیسې زیاتواله راوسته دی، چې ورسره اوس د پټرولو د یو لیټر بیا 209.8 روپۍ او 140 پیسې شوې ده. په نه حال کې حکومت د ډیزل او د یو لیټر بیا 3 روپۍ او 23 پیسې کم کړې ده. حکومت ویلي په نړیوال بازار کې تیلو قیمتونو ته په کتو یې په بیو کې بدلون راوسته دی. دا چې د پټرولو په بیو کې زیاتوالی په پاکستان کې د عام ولس پر ژوند څه اغیز کوي، دا به د مشال ریډیو د خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې واورو.
د کوزدیر تیمرګرینا د ګول په ورځ پیښور ته تکون کې محمد عمران د پټرولو په قیمت کې د اضافي د هغه پر ژوند اغیز په اړه مشال ریډیو ته ویل.
زه تیمرګرینا نن راتلم نو نور کله بجې کرایي 800 روپۍ و 600 روپۍ و، نو هغه وس 1000 روپۍ کرایي ده. دا د پټرولو د ګرانۍ ته وجې ځکه چې هلته پټرول ګران شي نو اثر په مونږ کېږي. ډایرکټ کرایا نو ګاډي والا کرایا نه سیوا کوي.
د پټرولو نوې بیا دوست په خوانی 215.15 روپۍ پرترا 219.41 روپۍ فی لیټر ده. د پاکستان د مالیه وزارت وایي د غبدلون پر نړیوال بازار کې د تیلو د قیمتونو سره سم شوی دی، چې په نړیوال بازار کې د نرخونو بدلونونه کورنی یا قامی بازار ته انتقالوي. د پټرولو قیمتونو په داسې حال کې لوړ کړل شوي چې پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټرینګ فنډ یا ایم ایف سره پر شوي ډیل کې د 1.1 میلیون ډالرو اخیرنی قسط اخیستو باندې بوخت دی، او حکومت هیله څرګنده کړې چې ډیر زر به دغه پیسې د پاکستان خزانې ته جمع کړل شي. په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد په څانګه کې د ډاکټرۍ زده کړه کوونکي او شنونکي محمد عثمان خان مشال ریډیو ته د حکومت لخوا د پټرولو په قیمتونو کې زیاتوالی په اړه صدا سوای.
کم سیزونه چې ګرانیږي هغه ډایرکټ په عوام باندې دغه امپیکټ دی، لکه پټرول چې ګران شونو آلریډي د اختر مخه ده، روژه ده، پروژه کې چې کوم د انسان بنیادی ضرورت سیزونه دي، چې کوم خوراک سیزونه دي، نو هغه دومره ګران دي. وسره اوس چې دا پټرول زیات شونو ظاهره خبره ده نور هم دغه قیمتونه ګران شي. نو حکومت لا پکار دي چې امپورټ کم کی او ایکسپورټ چې دی نو هغه زیات کی. نو زما په خیال دغه مسلې به تر سه حده پورې کمی شي. کدا چې کوم سلسله ده د ډیر وختونو نه همدغه قصیر روان دا حکومت قرضې علي او سیزون گرانی گی او داغه هغه امپیکټ چې دی هغه ډایرکټ په عوام باندې دی. نو عام یو سړی چې دی هغه ته دی وخت کې گزاره کول انتهایی ګران ده. حکومت لا پکار دی چې په سختو فیصله وکړي شي، د ټیکس چې کوم د راغونډولو طریقه کار دی په هغه کې زیاتوالی راوستل شي، او چې کوم خلک ټیکس نه ورکوي د هغه نه ټیکس واغستل شي.
د پاکستان حکومت پر میاشت کې دوه وار د پټرولو د مصنوعاتو قیمتونو ته کتنه کوي او په خپل تیر سوار لس ورځنۍ بیا کتنه کې حکومت د پټرولو پر یو لیټر بیا کم چې پر هغه وخت کې 201.15 روپۍ وه بدلون نه و راوسته او د های سپیډ ډیزل یې 1.5 روپۍ فی لیټر راټیټ کړی و او پر هغه وخت کې په مارکیټ کې په 215.15 روپۍ میلاوېدو د حکومت لخوا د پټرولو د قیمتونو د چوتېدلو له عمل په عالمی منډایي کې د پټرولو مصنوعاتو د قیمتونو اضافه او پر درآمداتو باندې لوړ ټیکسونه یاد کړل شوي دي. په پېښور کې میشت صحافي او شنونکي علي حاضري وایي د پټرول قیمتونه زیاتول د حکومت لپاره د ګټې ذریعه ده ځکه چې دوی غواړي چې وکولی شي چې د ایم ایف سره خپل ډیل سرته ورسوي نوموړی زیاتوي.
نو د اکانومي د ښه کولو په ځای باندې پاکستان براه راست دې سیزونو ته راشي او په هغې کې دوی د ګیس په قیمتونو کې او د بجلۍ په قیمتونو کې هم تاسو ته پته تقریبا 3.75 روپۍ په بجلۍ کې اضافه کړې ده غرنګه څه کم 10 روپۍ د پټرولو په قیمت کې اضافه وشوله. دا د هغې د ګټې ذریعه وي یو دا دی. دویم دا دی چې په بین الاقوامي مارکیټ د تیلو ښکته کېدو پورته کېدو سره هم د پاکستان په اکانومي باندې یا د حکومت په ګټې باندې فرق پرېوځي. نو کال ته قیمتونو کې اضافه وشي نو حکومت د خپل ګټې هغه معیار هم هغه رنګه برقرار وساتي او هغوی د تیلو په قیمتونو کې هم هغه رنګه اضافه وکړي.
د پاکستان ورځپاڼې ډان د ګل په ورځ پر خپل یو راپور کې ویلي چې دا مهال حکومت په پټرولو او های سپیډ ډیزلو دواړو باندې د 2.5 روپۍ فی لیټر ټیکس اخلي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د ورستان پونتر استادان او ملازمین د تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد په احتجاج دي. دوی وایي تر هغه وخت به احتجاج کوي چې حکومت یې د تنخواګانو لپاره مستقله یعنې د تنخواګانو دوی ته دغه مسله په مستقله توګه نه وي حل کړي. دوی د اپریل په لومړۍ نیټه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته هم یو ورځنۍ پرلت وهلې او دوی مشال اډو ته وویل چې حکومت له 13 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د بلوچستان حکومت په استازیتوب د اسمبلۍ د غړي آغا عمر احمدزي په مشرۍ یو پلاوی پرلت ورو ته د دې باور ورکولو هڅه کړې چې دا مسله به نواروي خو له استادانو سره تر ډاندرۍ وروسته کومې نتیجې ته له رسېدو پرته ستون شو. دغه پلاوی په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان یونیورسټي یا پوهنتون استادانو او ملازمینو د روزي د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه په احتجاج لاس پورې کړی دي ځکه چې دوی په خبره د تیرو 4 میاشتو راهیسې د حکومت لخوا و دوی ته معاش یا تنخوا نه ده ورکول شوی او تېره ورځ یې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلۍ و مخ ته هغه وخت پرلت وکړی کله چې د سینټ د انتخاباتو په اړه د بلوچستان اسمبلۍ غونډه رابلل شوې وه. په پرلت کې په ګڼ شمېر کې ملازمینو برخه درلوده. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې د 4 میاشتو څخه د تنخوا د نشتوالو په نتیجه کې زیاتره ملازمین د سختو مالي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان یونیورسټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم الله بړیچی
بنیادی غشتنہ کم تنخواہ چې د هر سرکاری ملازم بنیادی او عینی حق دی. آغا زمش غشتنہ والا تیرو سلور میشورا زمش تنخواہ بھی نستا او کم تنخواہ را کی د نومبر بعد زمش تنخواہ بھی خوب بیخی ملاب سوی ندی. نو پر دے باندی زمش غشتنہ با والا تیرو یا وشتو وشپو سرا پدا روزہ کی فرض روزہ کی موش پا احتجاج یو ہر روز مظاہرے کو او غشتنہ دا غدا ہے چک نور څنګه سرکاري ملازمان دي لکه دغه رقم د یونیورسيټي د استادانو نور ملازمینو تنخواه د خپل په وخت ملاويږي. دغه زما بنیادی غوښتنه ده او دا زما عیني او بنیادی حق دی.
بل خو د بلوچستان اسمبلی د غړي آغا عمر احمدزي په مشرتابه کې د اسمبلی 15 کسیزه پلاوی د احتجاج کوونکو سره ولیدل او دوی ته تسلی ورکړه چې دا ستونزه به زر هواره کړي. احتجاج کوم کو ته پخپل وینا کې د بلوچستان اسمبلی غړي اغا عمر احمدزی اول چې د دې ستونزې د واري لپاره یو کمیټي جوړول پکار دی چې دا وګوري چې چیر غلطي سوې ده چې لامل دغه ستونزه رامسته سوې ده. چې کوم وایس چانسلران مخکې راغلي دي د هغو په اړه دې پلټنه وسي چې هغو چیر غلطي کړې ده چې نن په ټوله بلوچستان کې و سرکاري ملازمینو ته تنخوا یا معاش ورکول کېږي، نو د یونیورسټي ملازمین ولې د دې څخه بې برخې دي چې له امله یې زیان د زده کوونکو و تعلیم ته رسیږي؟ دا زموږ د بچیانو و سباون ته زیان رسوي، نو ځکه دا ستونزه په بیړنۍ توګه هوارول پکار دي. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د صوبې د زیاترو یونیورسټیانو یا پوهنتونو د مالي ستونزو یو لوی علت هلته د اړتیا څخه د زیاتو ملازمینو برتیانې هم شاملې دي. په کوټه کې نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار راته وویل چې د غلط پلاننګ له امله داسې ډیپارټمنټ هم شته چیرې چې زده کوونکي لس او استادان اتلس برتیان سوي دي.
کوشش وکړي چې خلک زیات نه کی استلې خو نه سیده جاب نور اپوینټمنټ باندې پابندي ولګي، پابندي نه لګي نو دغه سیده مسلې کیږي پر روډان به دا کښېني. بهتر دا دی حکومت چې دی د لاره دا وباسي چې هغه فنډ مختص کړي چې دا خلک روډو ته رانسي، دا خپل دغه دپاره دی لیکي لکه دوی فکر کوي. دا خو د معاشره تباهي دي چې ټیچر راسي روډو ته وځي.
که څه هم وروسته د یونیورسټي ملازمینو د بلوچستان اسمبلی و مخې ته خپل پرلت ختم کړی دی، خو نن هم د بلوچستان پوهنتون و مخې ته احتجاجي پرلت روان ساتلی دی. بلخوا د حکومت لخوا دا ادعا شوې ده چې سمدلاسه د ملازمینو د یوې میاشتې د تنخوا لپاره 25 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي، خو احتجاج کوونکو دا پریکړه رد کړې ده او ویلي دي چې تر څو د دې ستونزې یو دایمي حل نه وي راوتلی تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا د معلوماتي ټکنالوژي ادارې د ولس لپاره ډومیسایل سند په ګډون د یو شمېر نورو اسنادو جوړولو آنلاین پروګرام پیل کړی دی. صوبایي حکومت ویلي په آنلاین بڼه د ډومیسایل سند ورکولو پروګرام له جنوري راهیسې پیل کړی دی او د نورو اسنادو هغه بل راتلونکي میاشت څخه پیل کړي. بلخوا یو شمېر کسان وایي چې د آنلاین خدماتو ترلاسه کولو پر مهال یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي او ځکه نو د حکومت غواړي چې دغه ستونزو د حل یو غم ورته وخوري. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټکنالوژي محکمې د سی ایف سی کے پی په نوم یو موبایل اپلیکیشن جوړ کړی. د یادې محکمې چارواکي دعوا لري چې د صوبې ولس به اوس کولی شي چې په کور ناسته آنلاین یا د انټرنیټ د لارې په دغه اپلیکیشن خپل ډومیسایل، د پیدایش یا د مرګ سرټیفیکیټ او یا د جایداد د سندونو په شمول نور خدمات ترلاسه کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي محکمې مشر ډاکټر اکیف مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې دا وخت وي په دغه خدماتو یا سرویسونو کې د ډومیسایل سرویس پیل کړی دی او نور به راتلونکي میاشت نه پیل شي.
دا زموږ یو پروجیکټ دی سټیزن فیسیلیټیشن سنټرز په نوم باندې سی ایف سی وته وایي. دې سی ایف سی کې چې کوم دی بیسیکلی کوم اپلیکیشن دی نو خلک پلت راځي او هلته چې هلته نه خپل سرویسز اغستی شي. نو یو خو دغه طریقه کار او چیرې فزیکلی خلکو د پاره چا سره چې موبایل اکسس نشته، دویم چې کوم دی نو هغه دا او چیرې آنلاین خلک اپلای کولی شي او بیا چې کوم دی د ایټ دی ډور سټیپ چې کوم دی یا آنلاین موبایل په تھرو باندې د خپل سرویس ملاویږي. فلال چې کوم دینه مونږه دا ډومیسایل سیستم نه سٹارټ کوو تاسو ډومیسایل ته په دې اپ په تھرو باندې اپلای کولای شي او تاسو ته ډومیسایل ویدن 7 ډیز چې کوم دین تاسو ډومیسایل ملاویږي.
دا کوم کو د حکومت لخوا دا د انټرنیټ او یا آنلاین خدمات ډیر سٹایل دي او وایي دا به یو غوړه ګام وي او د کړو نه به بچ شي. د پیښور پونتون د بایو ټیکنالوژي د کوم کې فضل الله وایي
مونږ خو چې مخ کې ډومیسایل وغیرہ جوړو نو هغه د پاره به مونږ کلو د اي سي ډي سي دفتر ته هینا مونږ به فارم راو او شریا به دا د بهر شاپ نام فارم را واغشتو کوم به خو مونږ دکو دکول نه بعد بیا مونږ د غی اټیسټریشن کونه هم کلاس 1 افسر پسې ګرځیدو بیا به چرته ناظم پسې ګرځیدو ناغې نه بعد و چې دا ټول پروسیس شو نو یو بړم اي سي ډي سي اپ استال ته هغه پیوم د ساتو کنه بیا به دوه درې ورځې پس هغه مونږ ته ملاو شي یا به هفتم واغشتو چې تیار بنو. نو هغه پروسیس ډیر لینتی او ډیر ګران خو سو چې کوم د انلاین نظام راغلی دی انلاین ډومیسایل وغیرہ جوړیږي نو دې کې مونږ په یو پلیټ فارم باندې مونږ ته ټول سره ویلی
خو بیا هغه کسان چې دغه انلاین اپلیکیشن باندې دغه ډومیسایل ترلاسه کولو هڅه کړي نو وایي چې هیڅ اسانتیاوې ورته نشته دی او همدغه کړونه د سختونه او تصدیقونه کول وي کم چې وړاندې وو. دا چار صدیق قیصر خان چې د خپلې بچی لپاره دغه انلاین ډومیسایل اپلای کړی وه مشال لیډو ته وایي
دی کې اوس د ټولو نه غټه مسله دی چې لکه آنلاین خو دا مطلب چې ته آنلاین شناختی کارت جمع شو بایومیټرک چې کوم دی تصدیق وشو فارم بی جمع شو د ماشومه نو بیا مطلب دا دی چې مینوئل ډاکومنټ جمع کولو ته هیڅ بیا حاجت نه خو دوی او مکه ډاکومنټس کوم چې موږ آنلاین جمع کړو نو مکه ډاکومنټس یې موږ نه بیا مینوئل چې کوم دی نو هم جمع کړل او د سیکټری نه د پټواري نه ګرداور نه او د تحصیلدار نه په دستخط را باندې وکړي او هغه فارم یې ځان سره کېښود او موږ دی بیا چې کوم دی نو د پورټل نه ډیجیټل ډومیسایل چې کوم دی نو راغ.
خو د انفارمیشن ټیکنالوژي ډایرکټر ډاکټر عاکف زیاتوي چې استعمال یې نوې دی او وخت یې ردو سره به اسانتیاوې راشي او خلک به پرې هم پوه شي. دوی وایي تر اوسه د 14,000 نه زیاتو کسانو اپلای کړی ده او د 6,000 نه زیاتو کسانو ته ډومیسایل هم ترلاسه شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالۍ د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالۍ په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی او ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالۍ دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي بیا وایي په پښتنو ټولنه کې د مذهبي سخدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه تفصیل زما هارون باچا په دې رپورټ کې. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالۍ د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داس دیرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ګنچي راکړې دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې کوالي دې کې ټول صوفیانه کلامونه حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د کوالۍ په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بس کې دلته کې دا ځای آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غټب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا کوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالي کېږي نو هغې کښې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وای چې د بچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پارا په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پارا یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پارا دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیې د سوابه. د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
دا مشال رادیو
د سوات اوسیدونکو وایي سکل د ګرانۍ له وجې، البته ځینې اوسیدونکو وایي چې د ګرانۍ له وجې اختر لپاره پیزار نشي اخیستی. دوی شکایت کوي چې د پروسه کال په نسبت سکل د پیزار به دو چند سیوا شوي دي. بلخوا دکانداران وایي زیاتره مالونه له بهر هیوادونو څخه غواړي او دوی په خبره شي ډالر نرخ له پورته کېدو سره د پیزارونو بیې هم لوړې شوي دي. دکانداران به شکایت کوي چې سکل خلک پیزار ناخلی نو د دوی کاروبار متاثر شوی دی، خراب شوی دی. زمون خبریال نیاز احمد خان په منګوره کې د پیزار یو مارکیټ ته ورغلی دی، هلته خلکو سره خبرې کړې دي او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی دی.
د سوات په مرکزی ښار منګوره کې ګڼ شمېر د پیزارونو خرڅونکو مارکیټونو ته د روژه ماتي وروسته په لوی شمېر سره خلک د اختر لپاره نوي پیزار اغوستو ته تک شروع کړی. د پیزارونو په مارکیټونو کې د اعلی کوالټي سرمون جوړ شوی پیزارونه واخلا تر پلاستیکو نه جوړ شوی پیزارونه هم ملاويږي. د میګوري بازار په مارکیټ کې پیزار اغستونکو د کالام اوسیدونکو ډاکټر سمیع الله چیزان ته او کشر رور ته بوتان اخلي. دکاندار سره بیا هم کوي، وایي چې درمیانه درجه پیزارونه هم د اغستو څخه وتی دي.
خپل کشر رور ته جوړه بوټه اغستو نو برس کوي ما په 45 پتریاله څو دې مې راځي پرورته مې راځي اوس دا غي 8000 روپے دی نو هر یو شی چې دومره دغه شوی دی ډیر زیات ایکسپنسیو دی نو کجو ویم چې دا غریب سړی په 1500 روپے کې دا روزي دیاړي کې ډیر ګران دی چې هغه اختر مناو کې ډیر ګران خبره تو بس
ترخادار سړی چې دا
نو کجو ویم چې هغه هم ځاړي نو غریب خلا زما تاسو یې کنه چې غریب سړی 1500 روپے دا روزي دیاړي علي هغه لپاره ډیر ګران دی پلاسټر کوم چینا خو دې وسخو کې هغه دې سفریزین کې راوخ کې چې دا غي او لیدر کې فرق نشي کېږي زیات خلک هغه استعمال
منګور بازار کې د چینا جوړ شوی د پلاستیکو پیزارونو هم په لوی پیمانه خرڅیږي دغه ته ورغله د مانکوټ نوابلی چې د بیکری روزګار کوي وایي چې ماشومانو ته ارزان پیزار اغستو ته راغله خو دغه هم ګران دي
اوس راغله ما غوي چې لټونه له پیزار له والا
کوم ماشومان
او ډیر زیاته مهنګای ده ورسره ګران ګران
روز کله ستر ریټ اوس څنګه ستر ریټ
مخکې 500 روپے ملي دي اوس 1200 1500 1000 روپے دې ملويږي نو ډیر زیاته مهنګای ده
زفا ګرځان دکان دی چې ټول لاشي سرویس تا او باټا تا یا لیم شو ست لاشي نو بیا ریټ څنګه
حل ته ډیر تیز ریټ نه دی 3500 4000 دار ریټ نو وي دلته چې کم دی دا 1500 وي هغه 1200 پوری ورکي او جی هغه خو نه شو هغه ستیا غو ډیر زیاته مهنګای ده او ګرانی ده په خپل بجلی ما او هر څه دونه ګرانی ده چې بالکل د کور خرچې د سر پوره کیږي نه
راو واسه مې راو کما
پیزار خرڅون کې د منګوري دکاندار ظهور علیم وای چې دوی شپږ میاشتې وړاندې د خپل لپاره سوداګري راوړي خو سخت کار د زیاتې ګرانې له وجې مالونه کم دي او ګاهک هم نیم پنیمه نشته
زموږ پیسې ډېره زیاته کمزورې شو دا غي د وجې سونه تقریبا پیزار تقریبا 80% امپورټ کیږي دا غي د وجې ګرانې ډېر زیات راغې او تقریبا زمګ په سیل کې خو تقریبا 50% کمې راغله د دې وجه چې سوکه فوټ کولې نش او اکثر ماشومان راوړي مول پلار نو سلوک انځه ماشومان نو یو یا درو لوالي د بیا واپس بوزو هیڅ نور پیسې راوړ بیا به دوباره راشو د نور لګولو نو ډیر زیات خلک سفر شه دي زمګ کاروبار هم سفر شه دي چې ارزاني ډیر خرڅيږي چې ګراني نو بیا سیل دون زمګ نه کیږي
د پاکستان اقتصاد شمیره لرونکو اداره بیرو اف سټټیسټیک لخوا د مارچ په 18 نیټه جاری کړې شوې شمیره تر مخه هیواد کې د تیر کال نه د وخت ته پورې د ګرانۍ شرح 20% زیاته شوې ریپورت کې وایي چې د روپۍ په قدر کې کمی د پېټرولو بجلی او ګیس نرخونو کې زیاتوالی او بیا د حکومت لخوا سټټیسټیک لګولو سره د ګرانۍ زیاته شوې دې ترڅنګ د ګرانۍ یو وجه په ملک کې سیاسي ناقلاري هم ده د ګرانۍ سره د عامو خلکو د غستو توان هم په یاد شر سره کم شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو د روزي ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې زکات کله فرضيږي د دې ارزښت څه دی او آیا صرف پروژه کې ورکول پکار وي که هر وخت یو څوک ورکول شي دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي
زکات د اسلام د فرایض څخه یو فریضه ده الله جل جلاله منز او زکات په ډیرو آیاتونو د قران کریم کې سره یو ځای ذکر کړی دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې څومره اهمیت منز لري او دومره اهمیت زکات هم لري لکه څنګه چې انسان په مانځ سره الله عز وجل ته نږدې کیږي او هغه د الله عز وجل د حقوق څخه یو حق دی امدارنګه د غنی ثروتمند شتمن او مالدار سړي په مال کې زکات چې دی دا د فقیر یو حق دی چې ورکول لازم او ضروری دی ډیر افسوس دی دا هغه چا په حال باندې چې ډیر حجونه کوي او عمره کوي خو لیکن د حج او د عمرې نه مخکې چې کوم شی ډیر اهم او ضروری دی او اهم فریضه دا هغه د زکات ته زکات نه ورکوي په گاوند کې ورسره ډیر بیوزله او غریبان موجودي په کوم صورت کې چې په گاوند کې بیوزله او غریبان موجودي نو په دې صورت کې لازم ادا چې یو سړی د نفلی عبادت او د نفلی عمره او د نفلی حجونو په ځای باندې د خپل اضافي مال په هغه خلکو باندې تقسیم کی او الله تعالی جل جلاله به دې انسان ته د هغه حجونو او عمرونو زیات ثواب ورکي د زکات لپاره دوه شیان شرط دي اول دا دی چې د انسان مال نصاب ته ورسیږي نصاب شریعت مطهره کې 2.5 تولی سپین زر او 1.5 تولی سر زر دي علماء په دې خبره باندې اتحاد او اتفاق کړی دی چوس وخت کې معیار او مقدار چې دی دا مربوط او تړلې ده د سروزرو پوری چې د ټولو حیوانونو د اقتصاد کچا د امدی پوری تړلې ده نو د هر چا چې مال د ونی متولو سروزرو مقدار تر رسیدي چې هغه 50 یا ګرامه کیږي نو دغه انسان باندې زکات فرض دے او دویم شرط دے فرضیت زکات دار چ کال پی تیر شی که کال پی تیر نشی دے کال نمخ کی زکات نفرض کیگی امدارنگا که دے کال تیر دل نمخ کی دا مال دا منزلار خدای نخواستا نو بے هم زکات ساقط تے او که مال یو انسان سره څو کاله پروتی خو نصاب ته نه رسیږي یعنی هغه مقدار ته نه رسیږي نو بیا هم چې دی په سړی باندې زکات نشته او که انسان سره مال یي خو لیکن قرضونه ورباندې دومره یي چې هغه نصاب د انسان په کې له منځه ځي نو په هغې صورت کې هم په انسان باندې زکات نشته او دا ضروري نه ده چې په روژه کې یو سړی زکات ورکړي یا په بزرګه میاشت کې ورکړي نه هر کله چې کال پوره شو زکات به ورکوي خو په روژه کې